گر حل کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ. دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم ترهګر او وسلوال چې په پاکستان کې بریدونه کوي اصلا د پاکستان د استخباراتو لخوا روزل شوي دي، او د پاکستان د ادعا به اساس ده چې وایي ترهګر له افغانستانه په پاکستان حمله کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپله پاکستان روزلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې په یوې 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری موضوع په جدي ډول اڅاري، او د شمالي کوریا دولتي رسنیو ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ نه د کتنې او د شمالي کوریا له مشر سره د لیدلو په اړه لیوالتیا ښودلې ده. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګره کوي چې دوی په خپله روزلې دي. دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال محمد راتمنش پرون شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ISPR ویل له افغانستان نه وراوښتو وسلوالو په پولیساتو ځواکونو برید کړی او 15 سرتیري ټپیان کړي دي. ISPR ویلي دا ترهګر د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په قمردین کاریز کې د افغانستان له هغو سیمو وراوښتي چې دولتي حاکمیت پکې کمزورې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایان جنرال راتمنش ویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د دې ډول پیښو مسؤل دي. هغه ویل د افغانستان په خاوره کې ترهګر ځالی نه لري او افغان پوځیان مدام د ځپلو هڅه کوي. پاکستان په داسې حال کې د وروستیو بریدونو مسؤلیت د هغو ډلو بللی چې د دوی په خبره له افغانستان اوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او سولې په سر په لویه سطحه خبرې شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې په یوې 15 کلنې افغان ماشومې د ډلې جنسي تیری موضوع له نږدې او په جدي ډول څاري. د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په تهران کې افغان سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته یو مکتوب لیږلی او یو پلاوی به ژر خمینی شهر ته هم سفر وکړي. ښاغلي احمدي وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان سفارت غوښتي چې دا موضوع په جدي ډول تعقیب کړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران صحبت کردند.
دوید افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې افغان سفیر سره خبرې کړې دي او د دې موضوع د جدي پلټن لپاره امر کړی دی. سفیر هم دا موضوع په جدي توګه تعقیبوي. دا موضوع به لکه څنګه چې موږ ته ډاډ راکړل شوی د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې او امنیتي چارواکو لخوا هم په جدي توګه تعقیبیږي. تېره اونۍ د ایران په خمینی شهر کې په یوې 15 کلنې افغان ماشومې بهاره د جنسي تیری رپورټ ورکړل شو چې وروسته به ایرانی چارواکو هم راپور تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په هند کې د بنگلاديش ټیم ته د 20 اوریزو لوبو په سیریز کې په لومړۍ لوبه کې ماته ورکړه. افغان ټیم د هند په راجیو ګاندھی سټیډیم کې بنگلاديش ته په 20 اوورونو کې 118 منډې هدف وټاکه. بنگلاديش د هدف ته پوره کولو لپاره خواري وکړه خو ټول ټیم یې په 122 منډو وسوځید. د پنځه شپې غوره لوبغاړی راشد خان چې د 1500 منډو په مقابل کې 3 وکټې واخیستې. راشد وی ما خپل عادي بالینګ وکړ. کوښښ مې وکړ چې بیټسمین ته د شارټ چانس ورنکړم. دا ډېر ښه میدان و. لږ څه نه مو خو همدې نم برک زما بال نور هم خطا وکړ. په هر صورت ډېر ښه میدان و او ما له خپل بالینګ خوند واخیست. اخوا د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي هیله څرګنده کړې چې د لومړۍ لوبې ګټل د ټورنمنټ د ګټلو لاره هواره کړي. افغانستان به سبا او 2 ورځې وروسته 2 پاتې 20 اوریزې لوبې هم له بنگلاديش سره وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریه ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لیوالتیا ښودلې ده. بشار اسد د شمالي کوریا د نوي سفیر د اعتبارنامې د ترلاسه کولو پر مهال له پیونګ یانګ د خپلې لیوالتیا په ډاګه کړه. دا معلومه نه ده چې اسد شمالي کوریا ته د خپل سفر نیټه په ډاګه کړې او که څنګه. د سوریه حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا اعلان په داسې وخت کې وشو چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون راتلونکي لیدنې د نړیوالو پام جلب کړی دی. د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمر بند محکومه کړه. میلینا بوغدیر چې د څلورو ماشومانو مور ده لومړی عراق ته د ناقانونه ننوتلو په جرم په شپږو میاشتو بند محکومه شوه، خو وروسته چې څارنوالانو د دې د میړه او داعش ډلې ګډ عکسونه محکمې ته وړاندې کړل، محکمې هغه په عمر قید محکومه کړه. 28 کلنه میلینا په 20 کلونو بند چې په عراق کې عمري بند بلل کېږي محکومه شوې، خو د دوهمې محاکمې حق هم لري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کوردمشتو سیمو ته لاړ. اردوغان هڅه کوي چې د روان جون میاشت د 24مې نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کوردمشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. نوموړي پرون په دیاربکر ښار کې چې اکثره اوسېدونکي کوردان دي خپلو پلویانو ته ویل د ده حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالي وروسته د سولې د راوستلو لپاره ډېر څه کړي دي. له 1980 کال راهیسې د ترکیې دولت د کوردستان له کارګر ګوند سره په جګړه بوخت دی. ترکیه، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پی کی کی یا د کوردستان کارګر ګوند تروریستي ډله بولي. رجب طیب اردوغان په تیر وخت کې له کورد وسلوالو سره د سولې ملاتړ وکړ، خو په 2015 کال کې د ترکیې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ اوربن مات شو او له هغه وخت بیا د دواړو لورو ترمنځ خونړی تاوتریخوالی پیل شوی دی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی کوم ترهګر او وسلوال چې په پاکستان کې په ځینو وختونو کې بریدونه کوي اصلا د پاکستانی استخباراتو لخوا روسل شوی خلک دي.
پاکستان د تروریزم منبع او منشأ ده. د کویته شورا، د میرامشاه، د ګردجنګل او پېښور شورا پاکستان کې ده.
مشرانو جرګان دښنه خي چې په خونځیو کې درې ورکوونکو د مملکتې مرکزونو په هنیز بهیر لخن سره مخ کړی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
می میاشت خو نړۍ میاشت وه په افغانستان کې د شپېتو ترهګریزو پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرګ ژوبله وشوې، چې په دې کې 3 کسان شهیدان شوي.
دا نړۍ مطبوعات هم لولو چې د افغانستان په اړه څه خبرې کړې دي او په نړیوالو مسئلو کې بیا د قطر د دفاع د وزیر څرګندونو جزئیات اوري. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد عطیه وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه وانخلي. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه 19 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټون 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوری په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د ترهګرو زالې په پاکستان کې دی او دغه هیواد استخباراتي کړي په نه حق د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. د دفاع وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش ته خبرې د پاکستان د پوس د عامه اړیکو د ادارې یا ایس پی آر تر بیان وروسته ازادي راډیو ته وکړې. ایس پی آر ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان له خاورې ترورستان وروختي او په پوله ساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 پاکستانی پوځیان یې ټپیان کړي دي. سفیر استنګزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینی بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپل روزلی دي. دا خبره د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش د یک شنبه په شپه وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر ویل د افغانستان له خاورې ترورستان وراوختي او په باجوړ او بلوچستان کې په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال رادمنش وی د افغانستان په خاوره کې ترورستان ځالې نه لري او د خبره دا د پاکستان د استخباراتي شړیو لوبه ده.
پاکستان د تروریزم منبع او منشأ ده. د کویته شورا، د میرامشا، د ګردجنګل او پېښور شورا پاکستان کې دوی په دغه شوراګانو کې سکی اتمن تروریستان روزي او تروریستان تسلیه او تجهیز کې افغانستان ته لیږي. نو دا مسؤلیت د پاکستان د استخباراتي کړیو دی چې دوی فقط روزی هستی او کسی او موضوع را پیشیجی دیوائیسی پا افغانستان توری ارتباط داری.
د پاکستان د پوز د عمالی که دفتر آیس پی آر ویلی ورستی بریدونه د خیبر پختونخوا پا باجاوڑا و د بلوچستان پا قمرالدین کاریز که شوی چی پکی سلور پولساتی او یو د هوایی زوکونو اسکر تپیان دی خو پا زواب که شپگ بریدگر هم وجل شوی دی. پاکستان تر دې مخکې هم تور لګولی و چې په سرحدي سیمو کې له افغانستانه وسلوال ور اوړي او د دوی پر پوستو او پوځیانو بریدونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د سیمې د ثبات په فکر کې دی او د هیڅ یو هیواد په چارو کې لاسوهنه نه کوي.
اصول سیاست خارجی ما بر مبنای عدم مداخله به کشورهای دیگه هست.
زموږ د بهرنی سیاست اصول په نورو هیوادونو کې په عدم مداخله ولاړ دي. د پاکستان اسلامي جمهوریت ثبات په افغانستان کې ثبات بولو. ټول گاونډي هیوادونه موږ ته یو شان دي. په دغو هیوادونو کې ثبات د افغانستان د ثبات په معنا بولو. هیله لرو چې دا هیوادونه هم د افغانستان ثبات د خپل هیواد د ثبات په معنا وبولي. موږ پر سیمه ایز اجماع او سیمه ایز امنیت فکر کوو. پاکستان په داسې حال کې په خپلو پولیساتو ځواکونو وروستي بریدونه د دوی په خبره په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچولي چې د دواړو هیوادونو د امنیت په اړه په لویه کچه خبرې شوې دي. د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تیرونی لوړپوړي افغان چارواکي پاکستان ته ولاړل او د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون د عمل د پلان د تطبیق لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کولو موافقې ته ورسېدل.
د سفیولا ستانکزی پر راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دی او د دې هیواد استخباراتي کړۍ په ناحق د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. پرون د پاکستان د پوځ د امریکو ادارې پر افغانستان تور پورې کړ چې له خاورې وسلوال اوړي او پر پاکستاني ځواکونو حمله کوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان مشرانو جرګوي په ښوونځیو کې درې ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونو پوهنیز بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. دوی د یکشنبې ورځې په عمومي جلسه کې وویل د دغې ستونزې لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې درې ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نوم لیکنې اکثره مرکزونو په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې دې مسئلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د دې موضوع جزئیات د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغه مرکزونو ته باید بدیلې لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړي.
هغه محلونه چې د تذکیرو او د شتیکر د نصب کولو لپاره په مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش د پخولو په خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تباه کړي او د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال زنه کېږي او چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مصرې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکز وروستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خپرونو مسؤل کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختم شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه
شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د چارو کاربو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او راي ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي او د غراس خپل د خوخي مطالب د نړۍ او افغانستان خبرونه او نیس پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه اوریدل او لستل شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د دې ډلې مشر د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مې په میاشت کې 500 شل ملکیان وژل شوي او ټپیان دي. یا د ډله وسلوال طالبان داعش او حکومت په ترتیب سره د دې مرګ شوبلې عاملان بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او وسلوال طالبان دا رپورټ ردوي او ناسمې بولي. د موسو جزئیات د یوسف خان زدران پر رپورټ کې اورو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستی راپور له مخې د مې په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې لشپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکی کسان پکې وژل شوي او 312 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حمله او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایي حمله هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مې میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډېر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
مې میاشت خو نړۍ میاشت وه. په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریزو پېښو په ترس کې 500 شل کسان ته مرګ ژوبله وشوه چې په دې کې یو سل 3 اتیا کسان شهیدان شوي دي او پاتې نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. ویل چې دا یو مونږ دا راپور نه تاییدوو. دا واقعیت نه لري چې زموږ ځواکونه د ملکی خلک هدف ګرځولي وي او یا د عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړو ته زیان رسیدلی وي. ښاغلی دانش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا تېره اونۍ د افغان ځواکونو د 02 قطې په عملیاتو کې چې په ننګرهار ولایت کې درلودل عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو ادعا وشوه. خو د نوموړي په خبره تر اوسه هیڅ داسې تایید شوی راپور نشته چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله وښیي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په تړاو 13 میلادي مې میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
اوس هم له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د ډګر جنرال آستین سکاټ میلر د نومولو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د ځانګړو اپراتیفي عملیاتو د یو مسلکي جنرال په غوره کولو سره د افغانستان په جګړه کې له تهاجمي عملیاتو کار اخیستل تایید کړل. جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان پر دنده لغوره کېدو مخکې د امریکا د پوځ د محرمو ځانګړو عملیاتو قمندان و. واشنگتن ټایمز لیکي د میلر ټاکل ښایي چې پنټاګون او د ټرمپ اداره د افغانستان د اولس کلنې جګړې د یو بې سارې تاوتریخجنې دورې لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د میلر نومول په 2009 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا د جنرال ستینلی مکریسټل غوره کولو ته ورته اقدام دی. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو مایکل پرجنت له قوله لیکي چې نوموړی وایي جنرال میلر د افغانستان د جګړې لپاره مناسب کس دی او د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې ښایي تر ډیره له ځانګړو عملیاتو کار واخلي. برتانوی انډیپندنت ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه د نړیوالو ځواکونو د اوسنی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د طالبانو میراث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د لوټلو باعث شو. په مطلب کې چې برین سلطانی همایون لیکلی د جنرال نیکلسن ادعا او د طالبانو لخوا د هغې رد ته اشاره شوې ده. لیکواله لیکي داسې ښکاري چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره سم په سیمه کې د جګړې کاروبار د پخوا په څیر پیلېږي، ځکه وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې بې سارې غوښتنه یو ځل بیا له پامه وغورځوله. د انډیپندنت د مطلب لیکواله د افغانستان د شمال ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي. میرمن همایون په اساسي قانون کې د ښځو د تعلیم د حق یادونه کوي، خو لیکي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغه نجونې چې د خبرې ورسره کړې دي د مرګ د ګواښونو له کبله ښوونځي ته نشي تللی. چې دا د انډیپندنت د مطلب د لیکوالې په وینا تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو مخکې دورې ته ورته حالت دی.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفحه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په ډېر صفه ډول اورېدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او دغه د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام. تاسې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د قطر د دفاع د وزیر د روسي سرګندونو حال هم اوري چې وایي له ایران سره به په جګړه کې یا د ایران پر مقابل جګړه کې به برخه وانخلي. پولیس وایي د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د وښځه او څلورو سړیو د صحرایي محکمې عامل ممکن یو غیر مسؤول وسلوال قمندان وي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان ویل چې د دغه صحرایي محکمې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نه ښکاري څلور سړي او یوه ښځه محاکمه کوي. په ورته وخت کې د دیني او حقوقي چارو شمېر کارپوهان وایي که یو څوک د زنا فعل ترسره کوي یوازې محکمه کولی شي په هغه حکم صادر کړي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د کابل د قرباغ ولسوالۍ پولیسو وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې چې له مخې په یو ویډیو کې څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په تور محکمه کوي. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان محمد حنیف ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د دغه محکمې عامل یو غیر مسؤول وسلوال قومندان وي. نوموړي د دغه پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو د پلان په اړه وایي. هغه وایي نن ورځې هم په اړه پلټنې روانې دي، پلان یې هم چمتو سوی، امنیتي ځواکونه په ګډه اقدام او په ډېر جدي ډول ورباندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نه ښکاري خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي، څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په توره پوښتي. ویډیو چې په شپه کې ثبت شوې، تورن کسان هغه څوک چې دوی محکمه کوي د ملا صاحب غږونه ورته کوي. په ویډیو کې څلور تنه چې د کمرې پر وړاندې ورنه پوښتنې کېږي، لاسونه یې تړلي او په خاورو لتپت دي او د یو مخ هم شین سوی ښکاري. په دې ویډیو کې له څلورو سړیو او یوې ښځې نه د دوی د نومونو، د پلار نومونه او هم یې د اوسېدو د ځای پوښتنې کېږي او ورته ویل کېږي که بیا په دغسې عمل لاس پورې کړئ په وړاندې به یې څه غبرګون وښودل سي. تورن کسان د کامرې په وړاندې توبې وباسي که بیا ځلې په داسې عمل ونیول سول مجاهدین کولی سي دوی ووژني. همداشان یوه ښځه هم د زنا فعل په تور د نیول شوي کسانو پوښتنې ځوابوي. په ویډیو کې یو سړی دې ښځې ته وایي ارمان ارمان چې د شریعت توره مې په خوله ده، که نه مغزه به مې دې باد باد کړي وای. دغه ویډیو چې په لومړي ځل په یو فیسبوک پاڼه کې خپره شوې په هغه کې د طالبانو د بیرغ عکس و. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د دغه پیښې عاملین باید د امنیتي بنسټونو له لورې ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له قضایي او عدلي بنسټونو نه پرته هیڅوک او ډله د دې صلاحیت نه لري چې له خلکو تحقیق وکړي. هغه وایي ټول عدلي او قضایي بنسټونه او هم د افغانستان پولیس دنده لري چې داسې پیښو عاملین تعقیب کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. یوازنۍ مرجع چې په جزایي مسایلو کې د حکم د صدرولو صلاحیت لري هغه د افغانستان محاکم دي. جزا او تنفیذ یې د پولیسو په همکارۍ د څارنوالۍ دنده ده. صحرایي محکمې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قطر دفاع وزیر او مرسیال صدر اعظم خالد العتی وایي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه ونه اخلي. بل لور ته د ایران د اټومي پروګرام د مسالې په اړه د اسرائیل صدر اعظم نن اروپا ته سفر کوي او د جرمني، فرانسې او برتانیې له مشرانو سره خبرې کوي. سفیر الله ستانکزی په ریپورت لري.
د قطر دفاع وزیر او د صدر اعظم مرستیال خالد العتی پرون په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې له ایران سره یې هیواد په ډیرو برخو کې مخالف نظر لري، خو دا په دې معنی نه ده چې ورسره یوې جګړې ته ننوځي. ښاغلي عتی وپوښتل آیا دا به غوره وي څو له امریکا او اسرائیل وغواړو چې د ایران پر ضد وجنګیږي. هغه وویل که په سیمه کې یو بل دریم لوری جنګ ته هڅونه وکړي او یا کوم هیواد جګړه پیل کړي دا به ډیره خطرناکه وي. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم له کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو د دې خبرې ښایي په سیمه که د ایران سرسخت سیال عربستان ته متوجه وي چې له تیر جون میاشتې په دوحه باندې پراخ سیاسي او ډیپلوماتیک بندیزونه لګولې دي. سعودي عربستان قطر تورنوي چې له افراطیانو ملاتړ کوي او له ایران سره د اړیکو لپرې کولو ډډه کوي. ایران د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه په منځني ختیځ کې د تراګرو ډلو په تمویل تورن دی. په داسې حال کې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد العتی پرون د سنگاپور په امنیتي غونډه کې د ایران په اړه خبرې کولې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د خپلې کابینې په غونډه کې ایران یاد کړ.
مخه غن یوڅه له اروپا له پښان څوشه منګي مرکزین انګلا مرکل
دی وای ز اروپا ته زم او لدریو اومده مشرانو د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر مانویل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره ګورم. زبد سیمې د تحولاتو په اړه له دغه مشرانو سره خبري وکړم او تمرکز مې پر ایران وی، په خاص توګه دغه هوا د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو په اړه. زب همدارز یو نه بیلیدونکو حقیقت هم هغه ته واضح کړم، هغه دا چې اسرائیل به اجازه ورنکړي څو ایران اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. دوی مخه را په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ او پارونکو پلانونو بندول دي. نتنیاهو په داسې حال کې د ایران په اړه څرګندونې وکړې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد العتی بیا له ایران سره د خبرو په مخ وړلو ټینګار وکړ. کله چې د قطر له دفاع وزیر وپوښتل شول چې آیا دوحه به اجازه ورکړي څو د قطر له هوایي ډګرونو د ایران پر ضد په حملو کې کار واخیستل شي، هغه وویل هیواد یې د جګړې لیوالتیا نه لري او پر ځای د خبرو له مخته وړلو ملاتړ کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
له فضا څخه نوي تصویرونه د پلوتون سیارې په تازه معلومات ښیي. دا معلومات سدي په دې اړه له اسمت سروانه ورو.
له پلوتون سیارې څخه د نیو هورایزن ستور بیړۍ د رالېږلو تصویرونو په څېړنه کې داسې ښکاري چې دا سیاره مځکې ته ورته ځانګړتیاوې لري. پر غونډیو یې د یخي یا کنګل په شان دانې شته. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې کابو درې کاله مخکې نیو هورایزن ستور بیړۍ د پلوتون لور ته واستول شوه، خو لا هم پکار ده چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ترلاسه شي. د هغې څېړنې له مخې چې په ساینس جورنال کې خپره شوې، د دې سیارې غونډۍ د مځکې د شګلنو غونډیو په شان نه دي. د پلوتون پر غونډیو د میتان جامد او کنګلي دانې لیدل کېږي. له مځکې، مریخ، وینوس او ټایټن پرته د شمسي نظام په نورو سیارو کې غونډۍ نشته. د دې څېړنې یو راټولونکی جاني رادباوک وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د نیو هورایزن ستور بیړۍ تصویرونه وکتل، غونډیو ته یې پام شو چې دا د ده لپاره حیرانوونکې وه، ځکه چې په پلوتون کې زیات اتموسفیر نشته. سره له دې چې د پلوتون او لمر واټن د مځکې او لمر د واټن په پرتله دیرش برابره زیات دی، لا هم دا سیاره مځکې ته زیات ورته والی لري.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپله د پاکستان لخوا روزل شوی دي. دفاع وزارت دا څرګندونه د پاکستان د دې ادعا په مقابل کې کړې دي چې وایي یو شمېر وسلوال له افغانستان اوړي پر پاکستانی عسکرو بریدونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یوې 15 کلنې افغاني ماشومې د ډلیزې جنسي تیری موضوع په جدي ډول څاري او په دې اړه په تهران کې افغان سفیر ته د جدي تحقیقاتو او پلټنو امر کړی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر له پیانګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د عراق یوه محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمر بند محکومه کړه، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې کوردمیشتو سیمو ته تللی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دی کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دا وری، خدای راستي کې زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د جمعګل په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د سمیع الله سلطان په نامه دو تن زورواکو د دوه رور وژلې، کور ورسېزلې او ډېر ظلمونه ورسره کړي دي. دوی مسؤول ارګانونو ته ډېرې عریضې هم کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورورستانوم سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي
نو مې جو مګول د کندوز ولایت نه تاسو سره تماس نیولای دا
ستونزه ده. سده
ستونزه ده چې په دې څلور نویم کال کې جماعت ورولې په نامه د امان الله د خلکو په شهادت سره سمیع الله او سلطان.
سمیع الله او سلطان څوک دي؟
سمیع الله چې د مخالفینو په سپوک کې او د سلطان د طالبانو ورکه مرکه راولې دغه شاری کارونه کول دی بازار کې ورکه لګول دی په کندوز کې څوک په بدر وخت کې د موږ کور په واغو کور راته وسوځاو و دوه کاله کېږي چې د موږ ملک تاو کړی ملک بوره ده د دوی لرا سمون جنه کلی تتلې سونه هغه کېدلې سو دلته چې راکښ کاګل ریجن کې وکړي د قاضیان سره روان دا د موږ حق دی.
محکمه یا کوم مسؤل ارګان ته دی عریضه کړي؟
و دا محکمه ته راکښ کړي بس دلته مانا ده شاهد واړي شاهد هغه منتقاسي پذیره ده څوک نه راځي خلک له دوی نه عراض کوي ډارېږي دلته نه شي راتللی محکمې ته بس دا قاضی سرندوال ته کوم منګه مراجعه کوم ماته ویل چې زه بل هفته کې استیناف قاضی ویل چې فیصله کوم تا راغواړم زه خبر نه مې ما په غیب کې دې فیصله کړې دا سړی ته برات ورکړای دا
د خلک چې تا پیدا وکړې دا اوس چیرې دې سکار کوي
هغه سړی نو غوښته خو دې خوشی کړی دا منطقه کې دي
خا دغه خلکو په خاطر دې تا سره کومه دښمنی یا مخالفت یا دعوه معوا نه لرله
منګ دولت کې او پولیس محلي کې او د خلک چې دي طالبانو
دا خلک په سیمه کې زور ځواک لري
او دا خلک په دې منطقه کې زور مندان دی بلې
په کومه منطقه کې
کندوز کې کلایګاو کې دي کې
خو وسه غواړي
زمونږ وختونه د دولت نه لقاجانو نه سرندوالانو د منځ ته کاغذ کې کدا د منځ په وسه دي د کې کوشيړي اب د اقدا ته اوس پاري کدا خلک مجرمین دي دا د واخلې ما بس ته دی واسي څنګه د منځ خوښه ستري محکمې نه د لوی سرندوالۍ نه
ستا په خبره ستا په حق کې ظلم شوی ها
دمن پات باندې بالکل ظلم شوی دا چې بیا هم دا قاضیان یا سرندواله نه غواړي ودی چې من دې خلکو ته دعوت وتا کی وختنه دې نه وتی برسی دی وکی چې دا خلک مجرمین دي کنه دي
د رشوت یا بډو خستلو سم موضوع خو په منځ کې نه
دی نو زه نه پوهیږم چې رشوت د کنه د کومدا د غو پیرې زراول ما دا خلک دا قاضیان او سرندواله دا خلک خوشحالي برات ورته ورکی
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کندوز د والی لویاند خاغلی نعمت الله تیموري سره شریک کړه جناب تیموري صاحب کپ کندوز ولایت کې چا سره زیاتې شوی او شکایت وکي تاسو ته مراجعه وکي سه همکاري ورسره کولای شي
محلی اداره او تڅنګ امنیتی ځواکونه ادبی او قضایی ورته یې دولت د دې لپاره د تاسو خلکو ته ټولنیزې ستونزې او همداشان ټولنیزې ستونزې هم رسیدګي د خلکو ستونزو ته وچي لکه هغه زده کړه ده تعلیم و تربیه ده داسې برېښنا ده سړک دی نور کلینیک دی ښوونځی دی یعنې دا دولت مکلفیت هر هغه څوک چې ستونزه ولري محلي اداره د کندوز د دې په چوپړ کې ده انشاءالله چې زموږ عدلي او قضایي ارګانونه په صادقانه ډول شپه ورځ هڅه کوي ترڅو هغه خلک چې مشکلات لري یا هم عرایض لري د دوی عرایض ته رسیدګي نه کېږي د دوی عرایض ته رسیدګي هم وکړي او محلي اداره په دې برخه کې خپل ولس تر څنګ ولاړه
تیموري صاحب دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د کندوز نه د جمعه ګل په نامه یو کس ټلیفون کړی چې یو څوک دی زورواکی دی د دې ځمکې یې نیولې کورې مې ورسېزلې او یو ورور یې مې ورته وژلې د عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې دغه پروسه یې طی شوې ده لیکن بیا هم دې ته برات ورکړل شوی او دا شکایت لري چې زه په دې قناعت نه لرم سو ځلې مې والي ته او قومندان امنیت او دغه مقامات ته عریضه کړې او مراجعه مې کړې لیکن زما غږ نه دی اورېدل شوی کدا تاسو ته مراجعه وکړي سه همکاري ورسره کولای شي
هر هغه ورور یا خور مو چې مشکل ولري او یا د قضایي سره مخ وي کثیر کې د سن سوېل کثیر کې مشکلات و خو نوې اداره د محلي اداره د کندوز چې راغلې ده شاوخوا نوې ورځې یا درې میاشتې کېږي په دې درې میاشتو کې هغسې کسان هم ونیول شوه چې دوه کاله وړاندې یې یا دوه کاله مخکې د ښځو پر مخ کې ضعف پاشلې وه قتل یې کړی و جنایت یې کړی و یعنې اوس په ډېرې شامانګۍ سره موږ کولای شو چې دغسې قضایو ته رسیدګي وکړو د جمعه ګل ورور نه مو غوښتنه دا ده چې خپل هر هغه ورثه اسناد دوستي چې لري ځان سره دی راواخلي او وګورو چې تر کوم ځای د دې خبرې حساسیت لري نو وګورو وسته نه دي چې معلومه شي عدلي او قضایي ارګان نه اجرا کوي
تیموري صاحب تاسو ژمنه کوي کدا تاسو ته مراجعه وکړي نو مشکل ته به یو قانوني حل پیدا شي
بالکل بالکل ژمنه ته دې برخه استو چې د قانون په چوکاټ کې به لار وسپیدا کوو او ګورو چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده دا چې څو رسنۍ کې شکایت کوي چې زما داسې دی داسې دی ولې هغه اسناد چې راوړي اسناد موږ وګورو اسناد پر اساس ژمنه هم پر دې ده چې اسناد پر اساس د قانون په چوکاټ کې به خپل کارونه مخته وړو
تیموري صاحب کور مدان تشکر
مننه ستاسو
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د جمعه ګل په نامه یو کس له کندوز له ولایت ازادي رادیو ته ویلي چې د سمیع الله سلطان په نامه دو کسانو چې د سیمې زورواکان دي د ده یو ورور یې وژلې کور یې ورسېزلې او ظلمونه یې ورسره کړي دي. جمعه ګل دا هم ویلي چې د کندوز مسؤولو ادارو ته یې عریضې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې او د کندوز د والي ویان ښاغلي نعمت الله تیموري وویل چې د کندوز ولایت نوې رهبرۍ په ډېر جدیت سره کار پیل کړی او جمعه ګل دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه یې وڅېړل شي او د ستونزې حل ته یې یوه قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې حلېدلی شي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه منی. دا ونی په بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې وورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه یې راټوي. که چیرې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړی ورکوي نو قلم او کاغذ راوخلئ. د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکئ. کېدای شي تاسو ورکم په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو.
بله السلام علیکم. زلال احمد هلمند څخه میاړی کني ولیا ده. دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی د محمد نصیر په نامه دی. د اته کال کیږي چې دلته یو پوسټ د کمانډان سر د امامت په نامه دا کمانډان سر ورسره دی. نو نوم شي چاته نشي مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده او دا څه بولم دا لهجه سنه څه د غزنی د خلکو رقم ده. نو که د هر چا یې کولی شي چې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 8 8 9 4 9 4 10. یو ځل بیا وایم 0 8 8 9 4 3 0. کولی شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوم سم بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو څخه مننه خدای په امان.
السلام علیکم. ضرور محمد د زبر ما یو شی پیدا کړی و د 5 کاله مخکې د کابل کندهار پر لوی لاره باندې که څوک پیدا شوی یا څوک خالي خپل دغه شی معلومات په لاس راکړي او که چېرې دغه شی د خپلې خاوند ته په دغه شماره زنګ ووهي دا زما شماره زه ورته بیانوم 0 5 4 4 9.
زه حاجي ګل احمد د لوی مانده څخه خبره درسره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی دا چې دی د لوی مانده د مانده راوړی وو او نور خو نه هېڅ شی له بنه نه وسلمان مې دی پېژنه کې دوی ایستلی وو پر غاړه باندې زما سیمانه د تعویز وو د طالب هغه په نامه دی سپین کالي وه غاړه یې روغه وه لستوڼې نه دي روغه داسې بربخان د تڼې پر دروازه باندې چولې وې دلته د لوی مانده په اجره کې شخ کړی دی. وسلام.
السلام علیکم. زه حاجي اسمت الله د کندهار د جلال څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد وایسی د کندوز ولایت اوسېدونکی یم. 5 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی و. اوس یې پلار هم مړ شوی دی. د ده څه د کور ادرس ورک دی که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفا دي ما ته د ټلیفون په دغه شماره زنګ 0 5 0 0 2 5 2 9 1 1. یو ځل بیا شمېره وایم 0 5 0 0 2 5 2 9 1. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
درنو دوستانو، اوس په تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زه د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومیږي، د 1.5 کالو پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن جګ نری، په چپه ورځ کې کوچنی دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د بریشک په سیمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی، او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمیره دې ما ته زنګ ووهي. د PCU نمبر 02 02 85 3 5 4. د ټلیفون نمبر 0 4 4 0 5 8 2 3 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام، ما یو اندوال دی زم محمد حسن خان په نامه دی، د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی، د سلیمان لایق زوی دی. خو عمر کې تقریبا درې میاشتې کې چې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمیره دی الیکه ونسی 0 0 0 0 1 1 1. پر دا شمیره دی الیکه ونسی ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی، د پادخیلو د کلي د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
السلام علیکم، مانم صدوا غسی مرز. یو د زورک دی نوم یې باز خان نومیږي. ورک دی ډېر وخت کوچنی اولادونه او سپین سارې مورې خوراکي پاته ده. نو دا که پیدا سو په دغه شمیره دې ما ته زنګ وکړئ. خبرې په خبرو 0 0 9 2 5 2 2 8 9 و. بیا شمیره تکراروم 0 0 9 5 2 2 8 9 و.
السلام علیکم، زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیلو د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو خوری ورک ده، که هر چا ته یې په علما کې دې شمارې ته دې زنګ ووهي 0 0 9 9 0 0 9 4. کارچا زنګ وواګو خپل د بابا تر لاسه کې. وسلام.
زه دغه زه خپل عبدالغني نومیږم، د حاجي محمد قاسم زوی یم، د هلمند د ولایت مشاکله د ولسوالۍ. زما یو زوی دی د عبدالحی په نامه، دا 9 کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کوي. دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي، د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونیسي. وسلام. موږ ډېر سرګردان وي چې عیالونه پاتې دي، کور یې دی. مثلا موږ ډېر پستوي شوي، دغه هر مسلمان ته که درک معلوم دی، دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه ووځي. وسلام.
السلام علیکم، زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه. دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزی محمد نومیږي، د عبدالحنان زوی دی، د 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري، نو ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووهي شمیره وایم سپر و سپر اتا و دوا سلور دری و دوا واره و
سلام علیکم د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم کدین د دمګې ورور چې دېرش کاله عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامه ده که په خپله د هغه اوري یا بل چا ته معلومات دغه شمېرې ته زنګ ووایي. سپر و یو شپږ شپږ یو اته یو یو بله شماره ده. سپر و څلور وارې وو اته نه یو دوه سپر دغه شمارې ته دې زنګ ووځي خپله جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
بله السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی، د درې کاله کېږي چې درکه شوی دی، هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. د هر چا ته معلومات ما ته دی په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي، امیل نه مېږي. سپر اووه سوه اووه څلور سوه څلور سوه پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم، سپر اووه سوه اووه څلور سوه څلور سوه پنځه اتیا. ډېره مننه لیازه دی ردینو.
زما سلامونه دې د ازادۍ رادیو د کارکوونکو ته ورسېږي. نو زما یو د اکا زوی دی، د بیدالله په نامه دی، د اکا د اکا زوی دی. دغه که هر چا یو درک راکوي نو په دغه لمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي او بخښشي به ډېره ورکړم. مننه. کور مو ودان.
زما یو ورور ورک دی، د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د شارکی د کلی ته سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی، د شارکی دی، اعصابي تکلیف لري په د سترګو په د مابین کې، د ورځې په مابین کې دلته یو زخم هم لري. اعصابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. که یو چا ته معلومات کړي بس په دغه اړیکه کې زنګ دغه تماس ونیسي. دغه اوس ما زنګ درته ولی صفر صفر دوه صفر دوه اته پنځه شپږ شپږ اته.
بلې السلام علیکم. زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. زما ورور روزي محمد نومیږي، د عبدالحنان زوی دی. تقریبا د تنزلو سکلو به و چې ورک شوی دی. دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ دی. نو که دی خپل زما غږ اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر و صفر اته و دوه څلور درې دوه واره و. شمېره یو ځل بیا، صفر اویا و اتیا څلورویشت درې سوه و اویا. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ ته خبر کوم. زما یو ورور دی، د عبدالعظیم په نامه دی، د چکیم کساب زوی دی. دا درې کاله کېږي چې ورک دی. د اولس کاله دا درې کاله کېږي چې دی ورک شوی دی. صفر دوه صفر دوه اته پنځه درې شپږ اووه صفر. په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کندهار سره کوټوال خبره کوم. زموږ د کلي د ماما نیزی صدله ماما په کلي کې په ګوګو ماما سیوا دی. نو دا یو کال دوه کېږي چې ورک بیار مسلمان ورور کړه. دغه په اړه معلومات لري. دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اویا درویشت اتلس دوه سوه. دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي.
السلام علیکم. ورور نوم یې سید محمد دی، د جړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. زموږ بابا ورور نظاره کوي. داسې اته میاشتې یا نه میاشتې کېږي د جړې ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. ورور دغه اعلان کې په راډیو کې هر ځای چې ورور د ازباني وکړي. نوم یې ګل محمد دی، د بسم الله د اکا زوی دی او د سلیکلاخ شی دی، د ماکوانو د سیمې دی. نوره په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنہ چبلہ زابل ویتنا د ششپار ولسوالی نزدی سر په تماس کیم. مور یو قریب دی چې نانو می جان محمد دی، د پلان می محمد دی. تقریبا اتل شل کال عمر کې دې شورت دی که څوک په حق له معلومات لري د ما ځواب لري مستدی خبر راکې او دلته یو ورور تقریبا یو څلو پنځه اونۍ لمخه دلته مستدا په راډیو کې ویل و چې موږ دلته یو سړی دی نو هغه جان محمد زموږ قریب دی که چیرې دی موږ ځواب لري مستدی په دغه نمبر زنګ ووهي 0508 5920 5020 یواره بیا تکرارم 0508 5920 5020 وسلام.
سلام علیکم زه فریاد د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم. زموږ یو دوست ورک دی دا دوه کاله کېږي که څوک په دې اړه معلومات لري لالۍ نومېږي سربازو په عسکرو کې د پلار نوم یې وزیر دی که د دغه هر څوک معلومات لري زما سره په دغه شماره اړیکه ونیسي 0508 5019 3 10. بیا خپله شماره تکراروم 0508 5019 3 10.
بله السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زما یو وخت دی د عبدالستار په نامه دی د حاجي عبدالعزیز زوی دی اصلي د باغران دی په باغران کې د خو دی اوس په مشمش کې ګزاره کوي د نوزاد په ولسوالۍ که د ده په هکله هر څوک معلومات لري زموږ سره دي د خدایي له لارې په دا شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي موږ سه دي څوک مزاحمت نه را کوي زموږ د PCU نمبر دی 02 02 5525 دا زموږ د PCU نمبر دی. هر چا د ده په هکله موږ ته معلومات را کوي 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي.
السلام علیکم زه امیر محمد مشهور په مارک له شبرغان له ولایت څخه زما یو زوی دی عمران په نامه د زرګرخانې د زخصای د شبرغان څخه نادرکه سوی ده چې نوم یې عمران ده نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغ و هر چا ته که د عمران په نامه باندې په داخل یا په خارج کې و یا له چا سره مزدوري یو په هر ځای کې وي مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي 0908 4 10 3 50 شرینې ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم زه د مشر محمد شیرانی د فاریاب ولایت د ولسوالۍ او د شرکت د کلي څخه خبره کوم. ما یو ماما دی په نامه د اتم 25 کاله زیاته پنځي کتابره کړي مرګ او د ژوند معلومات کوي په څه شمېره کې ما په ځان کې 0408 4 10 دا نمبر دی. وسلام.
السلام علیکم کرنداجن د کندهار ولایت څخه نظام ګولی زما د دې سلسله په نامه ورک شوی دی چې هغه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سزاجه د کلي اوسېدونکي دي تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی د نه درکه شوی دی نه ورور بلیدي نه مای بلیدي نه بل چای بلیدي هر چا ته که معلومات وي نو موږ ته برابر خیره په دا لمبر ځان به ووي 0508 5019 3 10.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ڈاکٹر کل کارکنوں السلام علیکم جمع جحمد اللہ نامرہ جبلات میں محمد جدید یوم رہا دسیز کلم کشن الگ دہ حفیظ دہ دا تیرا تنیاس کی لمبر سین الگ دہ کوٹ کی لمبر سیت پہ بغیر نتری تپر اس طرح کنستہ بعضی خلک وایي که چېرته دا بعضې وایي چې ده نو تر هر مسلمان ته د عده په اړه باندې څه معلومات دی 5000 انعام جایزه لري موږ ته دې حال را کړي په دغه نمبر باندې کوټه کې 0303 0303 3 3 8 9 4 5 6 یو بل اړیکه ده 0303 4 10 8 10 6 6 0.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورچا په نامه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نظر کتوری کسو فدر آر معلومات در از ما تلفون در زنگو از ما تلفون شماره سپر و دو آگاشت سپر دو آگاشت و ری سپر ات دو تلفون شماره در بیاوان سپر و سپر سپر و آیا دیرش دو آیا مننه کوم خدای پامان
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.